السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل په لندو خبرونو باندې وکړو د طالبانو حکومت ویلي افغانستان ته د ایمن الزواهری دراتګ او دلته د اوسېدو په اړه نه پوهېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د الزواهری تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن کړې ده. د امریکا ولسمشر د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په درون برید کې وژل شوی دی. طالبانو تر نن پورې د هغه وژنه نه تایید او نه یې ردوله. طالبانو یوازې دا برید غندلی و او ویل یې چې د دوحې د تړون سرغړونه ده. یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان دیرش سیک اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد ته لیږل شوي دي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې شاوخوا 110 نور هندوان او سیکان په کابل کې پاتې دي چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. د دوی د ایستلو تنظیموونکي وایي د هند حکومت په افغانستان کې د سیکانو او هندوانو شاوخوا 150 برېښنایي ویزو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې د دې ورځپاڼې په وینا د دوی غوښتنه کړې چې د غوښتنلیکونو په اړه دې ژر تر ژره اجراءات وشي. هند د غبرګولي په ویشتمه د کابل په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو په یو درمسال له برید وروسته افغان سیکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر چټک کړ. سپین غر ټیم د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو تجارتي لیګ شپږیزې اتلولې وګټله. نن په کابل سټیډیوم کې د سپین غر او بوست ساتونکو ترمنځ پای لوبه وشوه. په دې لوبه کې سپین غر 109 اتیا منډې هدف ټاکلی و. په ځواب کې بوست ټیم 102 اتیا منډې وکړې او لوبه یې په شپږو منډو وبایلله. د سپین غر لپاره په دې لوبه کې نجیب الله زادران 45 چټکې منډې وکړې. لوبډل مشر عثمان غنی هم 98 منډې ترسره کړې. د بوست لوبډل مشر کسام نوي چټکې منډې وکړې خو لوبه یې ونه شوای ګټلی. د بوست لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی. د شپږیزې کرکټ په لیګ کې د سپین غر درېمه اتلولي وه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني د پخواني صدر اعظم گرهارد شرودر هغه خبرې زپونکې وبللې چې ویلې دي روسیه غواړي د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. زیلینسکی ویلي دا د شرم وړ خبره ده چې پخواني اروپایي مشران د روسیې په ګټه خبرې کوي. زیلینسکی په خپلو بیګانیو څرګندونو کې وویل روسیه اوس غواړي چې خپل پټ استازی فعال کړي او د په خبره په بخښنه سره زیلینسکی ویلي روسیا غواړي خپل پټ استازی فعال کړي او د په خبره لدی لارې غواړي وخی چې د خبرو غوښتن کده. د جرمني پخوانی صدر اعظم گرهارد شرودر چې د پوتین یو پخوانی ملګری دی ویلي تیرونه په موسکو کې د روسیې له ولسمشر سره کتلې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 13، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 23، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 24، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 29.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. ور بشو د پروګرام معرفي ته. طالبانو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن خپل رسمي موقف اعلان کړ. وی ویل چې د ایمن الزواهری د اوسېدو او افغانستان ته د تګ په اړه دوی معلومات نه درلودل. په دې اړه باندې له یو کارپوه سره غږېدلی چې طالبانو ته به د دغه کار عواقب څه وي.
د برید په تړاو د طالبانو دریځونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رد کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي.
د اگست په لومړۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی و چې د القاعدی مشر ایمن الزواهری په کابل کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. په دې اړه هم درته راپور لرو چې نن د افغانستان پلازمینه کابل کې د شپږیزې کرکټ فاینل سیالي وشوه. د سپین غر پلانګانو ټیم وکړای شول چې د بوست لوبډله ماته کړي. نجیب زدران په سپین غر کې لوبیږي.
سپین غر مینوال او ټولو لوبغاړو ته مبارکي ما واکین چې یو ښه افورټ یو که یو ټیم یونټی سره نو دغه غو چې دا ټورنمنټ موږ وګاټ.
هند شاوخوا دیرش افغان سیکان پرون له دغه هیواد هند ته انتقال کړی دی. افغان سیکان وی وطن ورته د وطن پر خودل ورته سختی خو بل چاره نه لري.
ترکدن افغانستان خو پر ما خیلی درد داره از این خاطر که با وطن ما
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د طالبانو حکومت ویلی افغانستان ته د یمنو زواهری د راتګ او دلته د غد وسیدو پاړه نه پویدل. دا خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د الزواهری تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن په یوه اعلامیه کې کړي. د امریکا ولسمشر د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. طالبانو تر نن پورې د غد وژنه نه تایید او نه ردوله، یوازې د برید غنده او ویلي چې د دوهې د تړون سرغړونه ده. جزئیات له فريدي سيالاورو.
د طالبانو حکومت د وی تازه اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دوی د ایمن الزواهری د راتک او په کابل کې د اوسیدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو لای هم د نموړي د مرګ خبر تایید یا رد کړی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په نومړۍ نیټه په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 18 د افغانستان په پلازمینې کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ ډرون الوتکې کې په هدفي بریټ کې وژل شوې ده. طالبانو په داسې حال کې د ایمنل زواهری د راتک او په کابل کې د اوسیدو په اړه بي خبري خای چې د امریکایي چارواکو په وینا نو موري د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په ملمستون کې اوسیده. د طالبانو د حکومت په تازه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په هکله هر اړخیز او جدي څېړنه وکړي. طالبانو په خپلې دې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول هیڅ چا ته خطر متوجه نه دی. دوی د دوهې هوکړې عملي کول غواړي او له هوکړې سره غړونې باید پایته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي او د دوهې هوکړې لاسلیک کوونکي زلمی خلیلزاد د امریکا د ان پی آر راډیو سره په امریکه کې ویلي، موږ هیڅکله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی. موږ دوی هغې هوکړې ته مسؤول ګڼلي چې له موږ سره یې کړی، خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت مو درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب وایو چې امریکا که متحده ایالاتونه گواخی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې امریکا زموږ پر حریم تیری کړی او د افغانستان قلمرو نقص کړی. د طالبانو د حکومت په خبره دا له ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه ده او دوی په کلکو ټکو غندي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغه برید او د الزواهری د وژلو په اړه ویلي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو 40 کاله وروسته عدالت پر ځای شو او د دې ترهګریزو بریدونو یو اصلي طرح وبژل شو. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د ډول پیښو د تکرار په صورت کې چې د افغانستان پر خاورو تجاوز وشي د هر ډول عواقب او مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي بیا ویلي، موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی له چا ساتنه کوي او موږ ځینو هغو ګامونو باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه تر حملې وروسته شواهد پټ کړي. نو زموږ ورته پام دی.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا له ویاند کبیر احمد سره مخکې خبرې کړې دي د طالبانو د نوي دریس په ارتباط او دا چې څه عواقب به ولري او راتلونکي کې به څه کارونه کیږي دا پوښتنې مطرح شوې دي.
د برید په تړاو د طالبانو دریزونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رات کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي. دوی ویل چې دا توغندي راغلي دي د وزیر اکبر خان په تشکر کې لګېدلې دي. وروسته بیا دوی د یو هوایي برید خبر وکړله او بیا پکې د ډرون خبر وسول چې پراته له شکه ډرون په افغانستان کې یوازې او یوازې امریکا کارولای شي. خبره دلته ده چې طالبان په دې موضوع کې په جدي ډول سره په داسې حال کې چې د دوهې د تړون پر اساس دوی بیرته د امریکا او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په واک ورسېدل. دوی په جدي ډول سره د دې تړون د نقص په حالت کې دي. که څه هم دنیا ورباندې پوهېدله، خو دغومره یو غټ ثبوت چې نن دنیا ته په لاس باندې ورغی او داسې اوسه چې نن وسول د طالبانو لپاره حیرانونکی او هیښونکی و.
ښاغلی اقمل، د طالبانو لپاره دغه دغسې دریز په څه معنی دی چې دوی وایي موږ نه پوهېدلو، او څه فکر کوي عواقب یې څه شی دي دغسې یو دریز؟
طالبان په ډېر یو کمزوري موقف کې دي. شاوخوا یو کال کېږي چې دوی واک ته رسېدلي دي، خو هیچا هم په رسمیت نه دي پېژندلي. ټوله دنیا، حتی روسیه او چین چې ستر ملاتړ کوونکي هیوادونه وو د طالبانو، دوی هم د امریکا سترګو ته ګوري. کله چې امریکا دوی په رسمیت وپیژني، بیا به دوی هم په رسمیت پیژني، تر پاکستانه پورې چې طالبانو اصلي حمایت کوونکی ده. دوی په هر ډول سره چې وي دا موضوع به په عاجزانه ډول مخته بیایي، خپلو ټولو لابیګریو او لارو نه به کار اخلي، په دې چې دنیا ته د دې قناعت ورکړي، حداقل امریکا ته د دې قناعت ورکړي. په لومړي سر کې چې ګویا دا سړی دلته موجود نه و، په دوم سر کې به د طالبانو له منځه ځینې کړۍ یا ځینې کسان د قرباني په توګه ورمخته کوي، یا وایي به چې دوی دې په مشخصو پوزیشنونو کې یعنی یا د محدودو کسانو دا کابل ته راوستلي او له دنې د ساتنه کړې وي. که چیرې د دوی د انکار دا خبره په آخر کې ثابتېږي، بیا هم د دوی په ملي پرستیج باندې تاثیر کوي چې ګویا دوی وایي چې موږ په افغانستان کې واکمنی لرو، موږ په ټولو ساحو باندې حاکمیت لرو، خو بیا هم نه پوهېږي چې په شیرپور کې چې لارک سره په شاوخوا 100 مترۍ کې پروت ده، دا حال دا ځای د دې په اړه معلومات نه لري.
ولسمشر بایدن د بندیزونو یا نور مسایلو یادونه ونه کړه، خو بیا وروسته بلینکن، ښاغلی بلینکن وویل چې طالبانو دغه سرغړونې کړې دي، او فکر کوي تر هغه وروسته به امریکا د بندیزونو او یا ځینو فشارونو په ارتباط باندې فکر کوي که څنګه، ځکه چې پخوانی او ډیپلوماتانو اوس امریکایانو ویلي چې باید د سفر بندیزونه حداقل په طالبانو ولګیږي.
د بلینکن ژبه ډیره ترخه وه، هغوی د خیانت نوم ورته ورکړ. ما مخکې هم اشاره وکړله چې طالبان په شدیدن متزلزل او په ماتیدونکو حالات کې دي. د دوی د رسمیت موضوع ډیره جدي ده. که چیرې د دوی دغه څو کسان چې ګرځي راګرځي او لابیګري ورته کوي په نړیواله کچه باندې، دوی په سفرونو باندې هم بندیز لګیږي، طالبان به په جدي حالات کې قرار ولري. د دوی اوسنی حالت هم د یو ملک لپاره او د یو داسې ډلې لپاره چې دوی د یو ملک د رهبرۍ یا د مشرتوب ادا کوي، د نزغم وړ ده. او که چیرې له دې وروسته په دوی باندې نور بندیزونه هم لګیږي، زه ډاډه یم لکه څنګه چې طالبان دی یو کم وخت لپاره دوی خپله پوهیږي چې په افغانستان کې بیا حاکمیت لري، دې د حاکمیت لمن به نور هم راټیټه سي، رالنډ سي. اما اصلي بحث دلته څه ده؟ اصلي بحث دلته د افغانانو ده. افغانستان له پخوانه د القاعده او داسې نورو تروریستي شبکو د ساتلو او پلاتر لامره د طالبانو لپاره کافي ډیره قرباني ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پیسې بندي دي، افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، افغانانو ته هیڅ هیواد ویزا نه ورکوي، او د طالبانو دغه رقم سرزوریانی او د طالبانو دغه رقم غیر مسؤلانه کړنې به افغانان لا هم پستونځو سره اخته.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویاند کبیر احمد چې د طالبانو د اوږدې چوپتیا او د اوسنی تازه دریس په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د راپورونو په اساس د هند حکومت تېره ورځ 10 افغان سکان د غیوات انتقال کړی دي. تر دې مخکې هم لسګونه نور افغانان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هندوستان ته وړي دي. هندوستان وروسته له هغه دغه هیواد ته د افغان سکانو او هندوانو د انتقال پروسه او د ویزو صادرول چټک کړل، چې د غبرګولي په ویشتمه د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګردوارې باندې یو برید وشو چې پکې ځینو افغان سکانو ته مرګ ژوبله واوښتله. تازه یوې هندي ورځپاڼې د 150 افغان سکانو د انتقال په اړه باندې راپور خپور کړی دی. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نو موړ وايي چې حمله افغانستان او تل ورته ګران کار دی، خو له ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نو موړ وايي چې حمله افغانستان او تل ورته ګران کار دی، خو د ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
افغانستان پر خودل مقتدا دون کې دی، ته دې لپاره چې دا موهیواد دی همدلته رالو شو یو نه خلکو سره معادت کړی، زموږ ژوند او مرګ دلته دی، له مسلمانانو سره تګ راتګ لرو، خو څه وکړو؟ اوس موږ دیش کندې لرو، هند کې ژوند کوي، ماشومان یتیمان پاتې دي، په ویره کې ژوند کوو. یو ځل نه، دوه ځلې نه، بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي. یوازې اوس نه، مخکې هم پر موږ درې ځلې حمله شوې دي. بیا چې آرامي شوه بیا هم هم دا افغانستان وی او موگ
باز که ارمی شد پاس امی افغانستان از همی ماسته
دا نوموری په خبره دا دوی پتیر پا ورسته یو کلونو که دیرای افغان سیکانو او هندوانو خپل کورونا او جایدادون پریخی او نور هیوادونو تا پا زنگری دول هند تا کرده سوی دی دا هندو پنوم یوی هنده یو ارز پانه دا چهار شمی پا ورز لیکلی چه دیرس افغان سیکان او هندوانی دا هیواد تا انتقال کرد دا دی ارز پانه پا راپور که دا هندی چارواکو لقول راغلی چه دا محال دا هیواد دا حکومت سرا شاوخوا یو پانزوس دا برخنایی ویزو غختنلیکونه موجود دی چه افغان سیکانو او هندوانوی دا زر تر زر عملی که دو غختن کړی دا یادی ورسپانی لیکلی چې دا محال شاوخوا یو سلولاس هندوان او سیکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریز بریدونو په اړه اندېښمن دي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سیکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي خو آیا د افغانستان سیکانو او هندوانو چې هند ته یې پناه وړې هوسا دي په هند کې یو له افغان سیکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سیکان او هندوان له مرګ څخه لرې نه ښه او نه بد ژوند لري د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی
شاید هفته هشت هزار یا ده هزار روپۍ کې یو نو میګرن شاګردي میکنم ونو دیگه رسیدګي به
دلته اوه اته زره حمل کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسېدنه ډېره ستونزمنه ده کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو د خلکو وضعیت بد دی اوس هڅه کوي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي ترڅو یې وضعیت یو څه ښه شي خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی هلته به درس ووایي
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړې الوتنه کې هند ته د یولس افغان سیکانو د انتقال راپور ورکړی و دا افغان سیکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په ویشتمه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه په دې برید کې چې پرایې داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه دوه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شوي وو افغان سیکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې دوه سوه کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بېلابېلو نورو هېوادونو ته کډه شوي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ټاکل شوی چې نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو یو نوی پړاو پیل شي دغه خبرې له څو میاشتو ځنډ وروسته پیلېږي او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی ویلي د هیله من دی د دغو خبرو په نتیجه کې یوه موافقه ترلاسه شي نوریاس نوریا او نور جزئیات
په پام کې د چنن مذاکره کوونکو د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړي د بد مارچ له میاشتې راهیسې چې د ښکېلو لورو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې لومړۍ غونډه وي دغه خبرې له تیر کال راهیسې له دغه تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یوځای کېدو په اړه پیل شوې دي د ایران لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رابرټ میلی د اګست په درېیمه وویل چې دی له تمو سره د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره ویانا ته په لاره دی هغه زیاته کړه چې متحده ایالات چمتو دی او په ښه نیت هڅه کوي چې یوه موافقه ترلاسه شي او دا به ډېر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم ورته چمتووالی لري له امریکا بریتانیا فرانسې جرمني روسیا او چین سره د شوي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنګټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ د دغه تړون د بیا راژوندي کولو د هڅو په ترڅ کې تېره میاشت د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلومات جوزف امبورل د جوړ جاړي او وړاندیز وړاندې کړ او پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې هغه ومني تر څو د ده په وینا د یوه خطرناک اټومي بحران مخه ونیسي د دغه تړون د احیا لپاره د متحدو ایالتونو او ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره د اروپایي ټولنې مشر همغږه کوونکي د مخه ویلي وو چې دواړه خواوې مخکې له دې چې په مارچ کې خبرې په ټپه ودرېږي یوې موافقې ته نږدې شوي وو د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې پر ایران د کلیدي بندیزونو د لرې کېدو په شمول دې تړون ته د بیرته ورستنېدو ملاتړ کوي خو د ایران غوښتنه نه مني چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک دی د ترهګریز سازمان په توګه له تور لیست څخه وباسي په هغو خبرو کې چې د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب ترسره کېږي د ایران د پلاوي مشري د هېواد اټومي مذاکره کوونکی علي باقری انکني کوي په دې خبرو کې ښکیل د روسي ځانګړي استاذ میخائیل اولیانوف هم په یو ټویټ کې ویلي چې په خبرو کې ګډون لپاره بیرته ویانا تستون شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي د اګست په دویمه خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي پروګرام ډیر ګړندی مخ په وړاندې روان دی او ظرفیت یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ایران د جولای په 15مه وویل چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارنې کمرې به تر هغو بیرته فعال نه کړي چې پر یوې موافقې لاسلیک نه وي شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. دا د شپږیزي د کرکټ په تجارتي سیالیو کې د سپینغر د ټیم د لوبغاړو خوشحالیانې دي. سپینغر ټیم نن وکړای شول چې د بوست ټیم ته ماته ورکړي. دا په شپږیزو کرکټ لیګ کې چې اتم پړاو یو د سپینغر دریم د اتلولې جام دی چې ترلاسه کوي. سپینغر لوبډلې په نننۍ لوبه کې 109 اتیا منډې هدف ټاکلی وو. نجیب الله زدران 45 چټکې منډې وکړې او لوبډل مشر عثمان غنی هم 98 منډې ترسره کړې. د بوست لوبډل مشر حشمت الله شهیدي که څه هم نوې چټکې منډې وکړې خو لوبه یې ونه شوای ګټلی. بوست 102 اتیا منډې په 60 اوورونو کې وکړې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو تجارتي لیګ شپږیزي د دغه پړاو یا د اتم پړاو سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی هم نجیب زدران شو چې د لوبي پاړه وویل.
اول خو سپینغر مینوال او ټولو لوبغاړو ته مبارکي ما واکین چې یو ښه افورت یو که یو ټیم یونټی سره و نو دغه غو چې دا ټورنمنت موږ وګاټ. ایز ا سینیئر پلیئر ما همدغه یو ټارګیټ و چې زه به دا ټیم ته ټورنمنت ګټم او دغه په هغه زه راغلی وم دلته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي وایي سکالی د تیر کال په نسبت د شاتو پاصلاتو کې 280 زیاتوالی راغلی. د دوی په خبره په ننګرهار کې اوس مهال 650 د شاتو مچیو روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابر شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي وایي سکالی د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیه مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سکالې حاصلات 200 ټن ته لوړ شوي دي.
د امنیت ذراتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنی ګاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچیو روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان راغلل خپل فارمونه یې افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپلې مچۍ وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سکل الحمدلله 200 ټن څخه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټن تولید شوی دانو سکل به الحمدلله د 200 ټن شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د شاتو مچیو 650 پارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنۍ شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په پارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسی او بیری مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقاله بېغمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دي نسبت د نورو شینو پورې اضافي شي نه دي. نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولی خلک هغې ته ورکوي او پوهه په پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالی یا هغو دپاره شته. نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت د نور کلو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولی دي.
نو وربشو روزګان ته د چنار ټول سوالي اوسیدونکو له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمينه برابر کړي. خلک وایي لته رو دوه لس رئیس ورته هیڅ ډول د بیارغونې پروګرام نه د پلي شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چنارتو ولسوالی د اورزګان د مرکز ترینکوټ شار ختیځ لوري ته په 25 کیلومتري کې پرته یو له هغه ولسوالی څخه د خلګي نږدې د ژوند هر ډول اسانتیاو به ورکې دي. په دغه ولسوالی کې واځي د جګړې نشي او کوچني خټین کورونه تر سترګو کیږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سیوي دي، ځکه د ولسوالی د تیر شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډیره سخت راګیر سوی و. د یادی ولسوالی نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې را لوی سوي دي. 15 کلن احمد جان او 15 کلن عبدالولی د یادی ولسوالی د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځي غوښتنه کوي.
زه بیا سواد غرسو یم، ما تعلیم نه دی کړی. زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره، دلته ښوونځی نشته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غرسې، موږ بیا سواد غرسو یو. مدرسه نه او سبق نه او کتابونه نه او نه کتابچه او نه قلم.
د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د یادی ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادی ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې راتلونکي نسل هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوي دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نو مکتب ستانه الله په دې علاقه کوي. دا مې ژوند دی
چې غړڅي په دغه دغه کې غړڅي نو د سفنجرو سره په دغه کې څو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شي زده دی نه د لوی شي زده دی بلاله کاوه هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشتی حساب دي او د غراز د لارو خرابوالي بل یو هغه ستونزه ده چې د یادی ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادی ولسوالۍ درې نور وسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته ویل
هیڅ د بادي کار نشته ته په یم سره کې سره نشته.
یعنی سړکان مفردان هم نه دي چې د مترګاټ د چلوولو لار نشته په کې چې مترګاټ سړی پر وچلی.
نو خلک هم مشر خدمت کړی دی یا کشر خدمت کړی دی بس د جوړ کې د شروع نه ولکه چا موږ راغورتلې دي.
طالب چارواکي بیا یمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدل لار ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. دغه ولایت د والی مرستيال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راوړی ته وي.
د سړکانو موضوع دغه موږ شریک کړی د برایم دلته د وزارت مالیه او وزیر راغلی او موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی دغه اطمینان کوي.
خدای وازی چنارتو ولسوالی نه ده بلکې دغه ولایت یو شمیر نور ولسوالی هم د ورتستون زسر مخامخ دي او خلګي له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو غوښنیوالې او مننه. اوس هم د تاسو زنی پیغامونه در خبرو.
بلی السلام علیکم، بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت اساره کې غزی ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښدم. محترمه دغه کوم مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان نو له سره ترسره کیږي، دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په اساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي چې دا زما په نظر غیر عادلانه ویشنه ده، ځکه چې په اساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغوی بل ځای دي. که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بې وسه دي، اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه عجب خان د لوګر ولایت سیمینې متاز سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچارهګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. وسلام. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دای سما.
السلام علیکم، زموږ ستونزه دغه ده ورور چې د یوې شپږې دپاره خو یو پله پوستل وسو، دا پله بیا د زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې د علما او د خدا او د قرآن په حدیث خبرم دي، اما ټول ملت بې ګناه مظلوم ته درواغ وایي. ولې ورور د دې ملت ګناه چې شوه بیا هم بمباروي ته راته خیال دی. خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وانې دغسې ظلمونه وکړه، دا پلاسي چې داسې ظلمونه کوي، نو بیا الله پاک د دې مظلوم ږغ څوک نه اوري. ګرد عمر چې درواغ وایي دا به مو علي خپله به وشرمېږي. وسلام.